السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه دوري یا حمل 20 د اپریل 9 او د روژې مبارک میاشتې 13 او وروستۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون دوشنبه اعلان وکړ چې نن سه شنبه د روژې د میاشتې 13 او سبا چهار شنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. د دې محکمې لخوا په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې د اسلامي امارت د میاشتې د لیدو کمیټې د مرکز ولایتي غړو د معلوماتو پر اساس د هیواد په هیڅ ولایت کې د دغې کمیټې غړو د شوال المکرم یا کوچني اختر میاشت نه ده لیدلې او نه هم عامو خلکو محاکمو ته د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړي. نو په دې اساس به د چهارشنبې په ورځ د اختر لومړۍ ورځ وي. تر دې مخکې پرون سعودي عربستان هم ورته اعلان وکړ. متحده عربي اماراتو او قطر هم چهارشنبه اختر اعلان کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات زلزله ځپلې په لسګونو زره کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو کورونو کې اوسیږي. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي د شپږو میاشتو راهیسې چې په هرات کې درې زلزلې شوي 24,800 کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو سرپناو کې اوسیږي چې بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. د اوچا په خبره په هرات کې په 8 ورځو کې درې زلزلې چې قدرت یې درېخ تر پکاچه 6.3 درجې وو وشوې چې له امله یې 24,000 کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي او 215,000 کسان هم بیړنیو مرستو ته اړ کړي دي. د اوچا په وینا د زیانمن شوي کسان د خپلو کورونو د رغولو او د موقت سرپناو په برخه کې بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وایي د نړیوال صندوق د بسپنې پر مټ د افغانستان په مختلفو برخو کې د روغتیایي جدي پاملرنې آی سی یو پر پیاوړي کولو نږدې 3 میلیونه ډالر لګولي دي. یو ان ډی پی پرون ویلي چې د آی سی یو له واحدونو سره د مرسته د دې لپاره شوې چې ناروغانو په تیره د کووید 19 ناروغانو لپاره د حیاتي درملنې مسأله یقیني شي. د یو ان ډی پی په وینا آی سی یو په افغانستان کې مهم رول لوبوي په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې د جګړو طبي پیښو او د عامې روغتیا له بحرانونو څخه اغېزمنې شوي دي. د ایران د الزهرا پوهنتون رئیس خبرداری ورکړی چې د ښځینه زده کوونکو د هغې ډلې په وړاندې به قانوني اقدام وکړي چې یوه ویډیو یې زیاته په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې. په دې ویډیو کې ښکاري چې دوی خپل فراغت په نڅاو او سندرو سره لمانځي. په دغه ویډیو کې چې ورته ډیر پام اوښتی د مهندسي او انجینرۍ شاوخوا لس محصلانو چې د فراغت جامې او خولۍ یې په سر دي له یو بل سره نڅاوې کوي او پر موټر سایکل سپریږي. د ایران په لویدیځ کې بوشهر پروت د ایران په لویدیځ بندري ښار بوشهر کې د دې پوهنتون رئیس زهرا حاجیانی وویل چې د دې پوهنتون د امنیت څنګه به په دې اړه څېړنه وکړي چې او چا چې دغه ویډیو خپره کړې حساب کتاب به ورسره وکړي. په ایران کې له 1991 کال راهیسې د اسلامي انقلاب له پایله له 9 کلنو پورته نجونو او ښځو ته حجاب اجباري دی. او د اوکراین پوځي استخباراتو ادعا کړې چې د بالتیک سمندرګي په غاړه د کالینګراد په سواحلو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د روسیې یوه جنگي بیړۍ ویجاړه کړې ده. که دغه ادعا رښتیا ثابته شي هغه به د کیف د وړتیا د زیاتوالي ښکارندوی کوي چې کولی شي له خپلې پولې لرې د کرملین پر ګاټو برید وکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ټکی کام کې هم موندلی شئ. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئلې په تفصیل اوریدلی شئ. یو سروي خي چې له افغانانو سره شوې نقدي مرستې اغېزمنې وي د چارو کتونکو هم د لنډمهاله اړتیاو لپاره د مرستې ګټورې بولي.
د کورنیو ترجیحات او ضرورتونه فرق کوي. که چیرته مثلا د جنس په شکل باندې مرستې له کورنیو سره کیږي ټولې کورنۍ یو ډول شیانو ته اړتیا نه لري.
ولې له همدې مرستو سره سره د بېوزلۍ ټغر نه دی ټول شوی په دې اړه هم د چارو د وکتونکو نظر لرو. په کندوز کې له ناچارۍ د ماشومانو درانه کارونه ډیر شوي.
دا کار په بوتلان ټولو د ورځې سلو نیم سلو په کار دا غریب دي.
د طالبانو لوړپوړي چارواکي وایي اساسي قانون ته اړتیا نشته، خو کتون کې سوال
دا د قانونیت او د عدالت غوښتنه ده او د طالبانو حکومت په دې مورد کې پاتې راغلی.
او د اسرائیل صدر اعظم وایي پر رفح د عملیاتو د پایل نیټه مشخصه شوې.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي تخراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. ملګری ملتونه د وی سروې د مندنو په اساس وای چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نقد مرستو ویش اغیزمن وو. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا اړوند ریلیف ویب ویپان خبر کړي د دغه سروې مندنې خبرې شوې دي. په دغه سروې کې چې د مرستندوی سازمان له خوا تر سره شوی ویل شوی چې د نغدو پیسو د مرستو د اغیزمنتوب سره سره په کار ده چې دغه مرستو د ویش لپاره خ میکانیزمونه او همدارنګه د مرستو د شفافیت لپاره مؤثره طرحې رامنځته شي. تفصیل له نوریاس نوریاور.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوي په افغانستان کې له خلکو سره د نغدو پیسو د مرستو په اړه د یوې مرستندوی ټولنې لخوا د ترسره شوې سروې موندنې دغه مرستو اغیزمنتوب په ډاګه کوي. دغه سروې د آی ایم ایم ای پی په نوم د یوه غیر انتفاعي سازمان لخوا چې د بشري مرستو او د پراختیايي خدماتو د مسؤد مدیریت لپاره معلومات چمتو کوي ترسره شوې ده. په دې اړه په ریلیف ویب کې پرون دوشنبه په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې دغه سروې چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې شوی د خلکو پر هوساینې د نقدي مرستو مثبت اغیز ښیي، خو په عین حال کې د اساسي اړتیاو په پوره کولو کې د پام وړ تشو ته هم ګوته نیسي. په ځانګړې توګه د خوړو، روغتیا پالنې او تعلیم په برخو کې د دې سروې یوه مهمه موندنه په ژمي کې د تودوخې د امکاناتو نشتوالی یوه لویه ستونزه بلل شوې چې له خلکو سره د مرستو اړتیاوې لا زیاتې کړې دي. دغه سروې د نقدي مرستو د بڼې او دوام لپاره پر یو لړ مواردو او هم په دې برخه کې پر شفافو طرحو ټینګار کوي. همدارنګه ویل شوی چې د امنیت ښې ګټې اخیستنې او د خصوصي حریم د خوندیتوب په اړه اندېښنې د دې اړتیا رامنځته کوي چې د نقدو پیسو د توزیع لپاره میکانیزمونه پیاوړي او ښه شي. د پکتیا په پوهنتون کې د اقتصاد پخوانی استاد جانداد جهانی وایي دغه سروېګانو چې په نورو هیوادونو کې هم ترسره شوي ورته نتیجې درلودلې دي.
د سروې موندنې ښیي چې نقدي مرستې مؤثرې دي یا اغیزمنې دي. د اقتصادي منطق دا ده چې د کورنیو ترجیحات او ضرورتونه فرق کوي. که چیرته مثلا د جنس په شکل باندې مرستې له کورنیو سره کیږي، ټولې کورنۍ یو ډول شیانو ته اړتیا نه لري. کیدلی سي وي کورنۍ وریجې او لوبیا اړتیا ولري یا غوړ ته ډیر ارزښت ولري، وي بلې کورنۍ ته کیدلی سي غنم او غوړې ډیر ارزښت ولري یا یو مختلف ترکیب دي دغو شیانو.
د ښاغلي جهاني په باور دغه سروې د بشري مرستو د محصول لپاره چې پر اړو کسانو مرستې وشي ځینې وړاندیزونه کوي چې پالیسي جوړونکي باید هغو ته پام وکړي. دغه سروې په دودیز ډول د مرستو د پروګرامونو د اړیکو د پیاوړتیا، د ستراتیژیو د مدغم شوو خدمتونو د ملاتړ او د پیاوړي امنیتي اقداماتو سپارښتنې کوي. همدارنګه ویل شوی چې د مستقیمو مرستو ترڅنګ مهمه ده چې د اقتصاد د پیاوړتیا نوښتونه هم په کار واچول شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP دوه اونۍ وړاندې وویل چې په تېره هود میاشت کې په افغانستان کې له 6 میلیون کسانو سره د نغدو پیسو یا خوړو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچاوي په افغانستان کې 40 میلیونه کسان سک میلادي کال بشري مرستو ته اړتیا لري.
و موردل چې ملګری ملتونه د وی سروې د موندنو پر اساس وای چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نغدو مرستو ویش اغیزمن وو. که څه هم ملګرو ملتونو نه دی ویلي چې دوی په افغانستان کې څومره نقد مرستې ویشلي، خو مخکې د سیګار پر راپورونو کې راغلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا، ملګرو ملتونو او نورو مرستندویانو شاوخوا 3 میلیارد نقد ډالر افغانستان ته انتقال کړی دي. له دې مرستو سره سره ولې د افغانستان د خلکو په اقتصادي وضعیت کې جوار بدلون نه دی راغلی، ولی لا هم د بیوزلۍ ټغر نه دی ټول شوی، ستونزې چیرته دي؟ د موضوع د تحلیل لپاره د چارو شنونکي یاسر احمد زید محل امریکایي استډیو ته وصل شوی. احمد زید صاحب، ستړي مشه تاسو د مخام په خیر وي. ک ادارات وایي چې له دومره مرستو سره سره او د ملګرو ملتونو د نوې سروې لمندنو سره سره ولی لا هم په افغانستان کې د بیوزلۍ ټغر خپور دی.
سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته او روژم نیکمرغه. متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله پخوا څخه نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې که هند کې وګورو د خواته پاکستان کې په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسائل که سرویګانې وي او د تورته نور مسائل هغه سي چې په کار دی په هغه شکل متاسفانه نه عملي کیږي. خلک فقط هغه څه چې ورته ویل شوي هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، که هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لس یا پنځلسو کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړي، د اوږدمهاله لپاره یې څه ګټه پورته کړي، کوم تغییرات راغلي دي. دغه ټول هغه مسایل دي چې په سروېګانو کې هغه کوم کوشنیر چې آماده کېږي دا پوښتنې باید راولاړې شي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسایل خوا هم په دې اته په دې تیرو شلو کلونو کې هر چا به خپلو خپلوانو ته په مغلستونو کې ځای ورکو که هغه به هر رقم منافع و که مادي یا معنوي منافع وي. نو دغه یو بدبختي ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي خپله ملګرو ملتونو سازمان عملا هلته په کار نه دی، دغه قراردادونه نورو وړو نهادونو ته ورکول کیږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه تا د جمهوریت په وخت کې پیسې به یې اخیستې، تا ته به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي زه همغه رقم راپور تا ته تهیه کوم، همغه رقم.
بله احمد زای صاحب، نو دغه ستونزو ته په کتو چې تاسو یادوي څه لامل و چې دغه درې میلیارد مرستو په ورتګ په افغانستان کې لا هم ویل کېږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایي خوندیتوب نه لري او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان 9.3 میلیونه پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟
زه همدغه خبرې ته بیرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولیک شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستي وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي ټول هغه اړمن کسان او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړي. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ماته کبان مه راکوه د کب نیولو چل را وښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاصه او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملا ساحې ته نه دي تللي چې وګوري واقعا ارمن څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغییرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، رفلکټ کړي دغه څه دي او دویم په مغه باندې ولاړ
کی. کور مو ودان. ډیره مننه د چارو شنن کې یاسر احمد زئی و چې آزادی رادیو سره یې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د هغه سروې پر مسایلو خبرې کولې چې ویلې دي نقد مرستې اغیزمنې تمام شوي او وایي چې د افغانستان د ډیرو خلکو اقتصادي وضعیت ورسره بدل شوی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندوز ولایت کې ډیر شمیر کمومره ماشومانو د بیوزلۍ، فقر او د کورنۍ د سرپرست نشټوالي له کبله درنو کارونو ته مخه کړي. دغه ماشومان وایي چې بل بدیل نه لري نو ځکه دغه کارونو ته راغلي. نور تفصیل له اجمل آریانا اورو.
کندوز کې یو زیات شمیر ماشومانو د بیوزلۍ او د کورونیو سرپرست نشټوالي له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده. یو شمیر ماشومان اقتصادي ستونزې او د کورونۍ سرپرست نشټوالی یو له هغو لاملونو یادوي چې لامل دوی له درس او تعلیم څخه به برخه شوي او د کم اوایدو د ترلاسه کولو په بدل کې سخت کارونه تر سره کوي. دیار لسکلن محمد کریم چې هر ورځ د کندز خار د پولی الچین سیمې څخه خار ته راځي او د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره له سهار تر ماښامه د خار پر واټونو ګرځي، هغه آزادۍ روډې ته وویل:
پلاستیک فروشي کوم، مسافه ده، نو زه شپږ ډوډۍ را خاطره ځم، سبا یو بجې راځم، ماښام به تر راځم. نه ته نه خپل
څوارلس کلن محمد فهیم هم یو له هغو ماشومانو دی چې په مصري خانه کې درانه کارونه ترسره کوي. هغه د خپل ژوند په اړه ازادۍ روډې ته وویل:
مصري خانه کار میکنم، سبقی میرم، شاو میایم، هفته سه سره
زه په مصري خانه کې کار کوم. په اونۍ کې درې سوه افغانۍ راکوي. پلار مې سپینګیری دی او زه خپله د کورنۍ سرپرست یم. زه غواړم چې درس ووایم خو د اقتصادي ستونزو له وجې ښوونځی رانه پاتې دی. په کور کې شپږ نفره یو.
اته کلن عمر خان چې ځان د کندز ښار د سیدرک سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، هغه وایي د اقتصادي ستونزو له امله هر ورځ د ښار له واټونو او کوڅو پلاستیکو کاغذ ټولوي.
ما وټال میچینم، ساودو میکنم، خونه نه اتر میبرم،
پایره واټونو او کوڅو څخه بوتلونه او پلاستیکی توکي ټولوم او بیا هغه پلورم چې خپل کورنۍ ته پرې ډوډۍ واخلم. پلار می کار نشی کولی، لاس فلج دی. زه چې کار ونه کړم کور ته څوک ډوډۍ یوسی؟ زه له دولت نه غواړم چې ماته د درس زمینه برابره کړي.
نه کلن عبدالهادي چې ځان د کندز ښار اړوند د بوزي کنداري سیمې اوسیدونکی راپیژني، دی وایي له درس او تعلیم سره ډیره مینه لري خو په وینا یې د فقر او بېوزلۍ له امله یې کار کولو ته مخه کړې ده.
دا کار کو دا بوتلان ټولو
وکلن بنیامین هم یو له هغو ماشومانو دی چې په کم عمر کې د روزګار درون پیټه ورلغاړه شوی دی. دی په کندز ښار کې د خلکو بوټونه پاله شوی.
زه د خلکو بوټونه پالش کوم او له همدې لارې خپل کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوم. پلار مې بل خزه کړي او موږ یوازې پریښو. زه باید کار ونه کړم، باید درس وایم او د مجبوریت له وجې کار کوم.
له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له دې وړاندې د یاد ریاست چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې څوارلس زره کم عمره ماشومان په بېلابېلو شاقه کارونو بوخت دي. دا یوازې کندز نه دی چې د بېوزلۍ، فقر او د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر ماشومانو شاقه کارونو ته مخه کړې ده، بلکې اوس مهال د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې د بېوزله کورنیو ماشومان له ورته برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان راپورونو ته وروسته بیرته راځو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې د غزې پر رفح ښارګوټي د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو نیټه مشخصه شوې. نور جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د غزې ترنګ له خان یونس خار ګوټي ورستی اسرائیلی سرتیرو وتلو پسې مکه د سخت دریزي حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپای ټولنې دی وی ترګر ډلې په توګه پیژني، په وړاندې د ځمکنیو عملیاتو یو حساسه مرحله بشپړه شوه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل پوځي چارواکو وویل چې ځواکونه یوازې ځانونه سره منسجم کوي، ځکه پوځ د حماس بل مرکز رفح ته د ننوتو لپاره چمتووالی نیسي. اسرائیل له اونیو رئیس ژمنه کړې چې د غزې په جنوبي ښارګوټي رفح کې به چې د کلابندې شوې غزې نیمایي نفوس یعنې شاوخوا 1,400,000 کسانو پکې پناه اخیستې، ځمکني عملیات پیل کړي. په دې سیمه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر پلان نړیوالو جدي اندېښنه ښکاره کړې او د اسرائیل نږدې متحدو ایالتونو هم د ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره د یوه باوري پلان غوښتنه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبه پر ورځ وویل چې پر رفح ښارګوټي د پوځي عملیاتو لپاره نیټه مشخصه شوې ده. اسرائیل دا سیمه د حماس ډلې وروستی پیاوړی مرکز بولي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي نتنیاهو نه دي ویلي چې دغه عملیات به کله پیلېږي، خو هغه ټینګار وکړ چې پر سخت دریځې حماس ډلې د بری لپاره اړتیا ده چې ځواکونه یې رفح ته داخل شي او په سیمه کې د ده په وینا د ترهګرو کنډکونه له منځه یوسي. نتنیاهو په یو ویډیوي بیان کې ټینګار وکړ چې دا کار به وشي او د پوځي عملیاتو لپاره نیټه ټاکل شوې ده. د اسرائیل صدر اعظم داسې مهال دغه څرګندونه کوي چې د مصر په پلازمېنه قاهره کې په غزه کې د یو اوربن لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې مرکچیان له حماس سره د یو اوربن پر سر خبرې مخته وړي. د رویټرز اژانس راپور له مخې د حماس یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د دوشنبه پورې وویل چې د قاهرې په نوي پړاو خبرو کې په غزه کې د اوربند ټینګېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. هغه ویلي چې د اسرائیل په دریس کې بدلون نه دی راغلی، نو ځکه د قاهرې په خبرو کې نوي څه نشته. په واشنگټن کې د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي وویل چې متحده ایالات هیله مند دی چې هر څومره ژر چې کیدی شي د یرغملو د خلاصون لپاره له حماس سره یو جوړ جاړی وشي چې هغه به په سیمه کې د شپږو اونیو لپاره یو اوربند ته هم لاره هواره کړي. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا په روانه جګړه کې 3,200 کسان وژل شوي او نږدې 6,000 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت د ولسي وګړو او وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي، خو وایي چې د وژل شوو 2/3 برخه یې ښځې او ماشومان دي. په غزه کې د اسرائیل لوري پوځي عملیات وروسته له هغې پیل شول چې د حماس وسلوالو د تیر کال د اکتوبر په 1 نیټه د اسرائیل پر قلمرو په برید کې شاوخوا 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 2,500 نور يرغمل كرل.
لا خبرنو ورآخوا
اوریدونکو د خبری مجلې د پای په شیبو کې یو تفصیلی راپور راخلو. په دې ورستوي کې د طالبانو د حکومت لکتر لګه دو چارواکو پر روښانه ټکو ویل چې افغانستان د شریعت پښتون کې اساسي قانون ته اړتیا نه لري. په دې اړه د احمد تکل دا تفصیلي راپور واوري. ورپسې دری خبری مجله له یاده ما باسي زه په شپږو بجو بیرته راستنیږم.
په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، ولیدل شول چې د حکومت اړوندو محکمو او قاضیانو لسګونه کسانو ته د اعدام او حبس په ګډون سزاګانې ورکړي، خو دا حکمونه په کوم اساس ورکړل شوي؟ د څارونکو په نظر نننای افغانستان چې اساسي قانون نه لري په یو قانوني تشکیرا ګرځي. د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی د وری په یو لسمه په کابل کې د یوې مدرسې د زده کوونکو د فراغت غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د اساسي قانون د نشتون او د یوې قانوني تشې د موجودیت په اړه انتقادونه به بنسټ دي، ځکه د په وینا د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قران کریم او احادیث دي. لدې نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون کومه ستونزه نه ده. هغه زیاته کړه چې شریعت جامع قانون دی او په وینا یې فقه په حکومت او نظام کې د هر وګړي دنده ټاکي. په افغانستان کې د تیرې یوې پیړۍ اساسي قوانین داسې جوړ شوي وو چې له مخې هیڅ قانون له شریعت سره په ټکر کې نشوای راتلی. د پرزیدلی جمهوری نظام د اساسي قانون په درې ماده کې راغلی وو چې په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای د اسلام د سپیڅلي دین د معتقداتو او احکامو مخالف وي. خو طالبان وایي چې دوی غواړي د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې سوچه شرعي نظام پلی کړي. اوس پښتنه دا ده چې آیا د شریعت انفاذ په یو هیواد کې د اساسي قانون او نورو وضعي قوانینو اړتیا له منځه وړي؟ اساسي قانون د قوانینو مور بلل کیږي او د شنونکو په باور نشټونی په فرعي قوانینو کې د تناقض باعث کیږي. په قوانینو کې تناقض څه وخت راځي؟ د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي په خوانی استاد نصر الله ستانگزای د قوانینو د تناقض او تنازع مسلې ته داسې کتنه کوي.
اساسا د قوانینو د تنازع مسأله هغه وخت کې رامنځته کیږي چې په یو هیواد کې اساسي قانون شتون ونه لري او په اساسي قانون کې د قانوني نصوصو یا د قانوني اسناد د پاره منابع نه مشخص شوي. په افغانستان کې دا اوس تاسو وینئ چې اساسي قانون وجود نه لري، بنان په ډېر طبیعي ډول د قوانینو تناقض رامنځته کیږي.
د فقهي او شرعي چارو شنونکي صلاح الدین سعیدی د طالبانو دا ادعا چې وای دوی غواړي سوچا شرعي نظام پلی کړي ننګوي او وای چې افغانستان وضعي قوانینو ته جدي اړتیا لري. د هغه په باور د اسلام په تاریخ کې بیلابیل مذاهب شته او ورسره په تیرو 1400 کلونو کې بیلابیلو واکمنیو په بیلابیلو برخو کې قوانین نافذ کړي دي، نو ځکه د ښاغلي سعیدی په وینا د قوانینو د تاریخي یون ته په پام سره د طالبانو حکومت پر افغانستان له واکمنۍ وروسته باید سمدستي وضعي قوانین جوړ کړي او نافذ کړي وای.
په داسې انقلابونو کې چې د زور په واسطه باندې حاکمیت انتقالي
نوی حاکمیتونه مدبر حاکمیتونه اعلان کوي چې تیر قوانین په استثناء د هغه مواردو کې چې مونږه ملغا اعلانو نافذ دي. دا د قانونیت او د عدالت غوښتنه ده او د طالبان حکومت په دې مورد کې پاتې راغلی.
ښاغلی سیدی وایي افغانستان اوس عملا له یوې قانوني خلا یا تشې سره مخامخ دی. پخوانی څارنواله زرکه ملیار بیا که څه هم د قانون د تشې خبره تاییدوي او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د هیواد نوی اساسي قانون جوړ کړي، خو دا په عین حال کې وایي طالبان په جدیت سره د موجودو قوانینو د تطبیق له لارې د قوانینو د تشې نیمګړتیا ډکوي. میرمن ملیار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې جدیت مثالونه هم وړاندې کړل.
اوس عملاً ګورو چې په 1940 کال کې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون تطبیقیږي. مثلا ملي هویت ته په جمهوریت کې څوک درناوی قائل نه و، اما نن ورځ څوک دا جرات نه لري چې ملي هویت د افغانستان د پښتني سره مواجه کړي. په هغه وخت کې د خلک به اوچت شول، بیرغ به جګ چې موږ افغانستان نه منو، اما نن ورځ دا مسایل نشته دي. یعنی قانون لرل یوه موضوع ده او د قانون عملي کېدل یوه بله موضوع ده.
د حقوقي چارو د شانونکو په باور اسلامي هوادونه حتی که شریعت په بشپړ ډول عملی هم کړي، له نورې نړۍ سره د تعامل پر مهال د وضعي قوانینو د نشټوالي له کبله له خنډ سره مخامخ کیږي. ښاغلی ستانکزای په دې مسله کې د مالي برخې قوانین د مثال په توګه یادوي، وایي ځینې فرامین او احکام چې د طالبانو حکومت صادر کړي له نړیوالو قوانینو سره تناقض لري. ستانکزای د سوچا شرعي نظام د جوړولو ادعا ته د اشاره پترڅ کې وایي که افغانستان او نور اسلامي هیوادونه وضعي قوانین ونه لري، نو په نننۍ نړۍ کې ژوند نشي کولای.
افغانستان بيد بین المللي تعاملاتو او بيد نړیوالو حقوقي معیارونو نه خپل حقوقي نظام نسمبالولای. مثلا بانکي نظام، مثلا د اوس افغانستان ته د مالی چارو د پاره نړیوال بانک قرضې ورکوي، پیسې ورکوي. دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان قوانین رعایتوي، هغوی خپل قوانین رعایتوي. یا کله تاسو په ډیپلوماتیکو مناسباتو ورزوی د بین المللي حقوق او هغه بین المللي موازین چې وجود لري هغه عملي کیږي. یعنې دا یوازې د یو هیواد په خوښه نه شي تعدیلېدلی.
ښاغلی ستانکزای هغه سوداګریزې معاملې چې د طالبانو حکومت له بهرنیو شرکتونو سره کړي د مثال په توګه یادوي، او وایي په دې معاملو کې د اختلاف په صورت کې د دواړو خواوو دعوه کومې شرعي محکمې ته نه راجع کیږي، بلکې په نړیوالو معیارونو به حل فصل کیږي. له قوانینو سره سلیقوي چلند بل هغه علت دی چې په قوانینو کې د تناقض باعث ګرځي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته که څه هم خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی، ځکه باور لري چې شریعت د دوی اساسي قانون دی، خو له بلې خوا یې پخواني قوانین هم نه دي ملغا کړي. هغه هیوادونه چې د قوانینو سرچینه یا منبع شریعت وي درې ډوله قوانین لري. لومړی هغه قوانین چې له شریعت څخه اخیستل کیږي، دوهم هغه وضعي قوانین چې د اسلامي هیوادونو د قانون جوړونکي بنسټونه یې د اړتیا له مخې جوړوي خو له شریعت سره په ټکر کې نه وي، او دریم هغه نړیوال تقنینی اسناد چې له شریعت سره تناقض ونه لري خو دا دولتونه یې په نړیواله کچه لاسلیک کوي. ښاغلی ستانکزای وایي د سوچا اسلامي نظام معنی دا نه ده چې یو هیواد باید وضعي قوانین ونه لري.
د مال نظر کچیرې اساسي قانون وجود ولري په هیڅ وجه شرعي قوانین له معاصر قوانین سره په ټکر کې نه راځي. د دې لپاره چې د اسلام حقوقي سیستم د پنځو لویو حقوقي سیستمونو په جمله کې راځي چې نه په نړیوالو ستانداردونو منل شوی ده، او دا د ډیرو هیوادو د افغانستان په شمول هیوادونه هیڅ کله تاسو په افغانستان کې داسې یو قانون نه ګورئ چې هغه د شریعت سره په مغایرت کې وي.
د افغانستان په قوانینو کې د تناقض یو بل مورد هغه نړیوال کنوانسیونونه، معاهدې او پروتوکولونه دي چې افغانستان په 1948 کال کې د ملګرو ملتونو د غړیتوب له ترلاسه کولو وروسته لاسلیک کړي دي. د نړیوال اسناد په تیرو نږدې 8 لسیزو کې د افغانستان د قوانینو یوه برخه ګرځېدلې، خو طالبان عملاً ډیری د اسناد، د مثال په توګه د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیون چې دوی د یو لویدیز ارزښت په سترګه ورته ګوري، نه مني. لبلې خو د نجونو پر منځنۍ او لوړو زده کړو او د ښځو پر کار محدودیتونه چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ دورست عملی کړي له هغو قوانینو سره په تضاد کې دي چې د افغانستان پخوانیو دولتونو تصویب کړي دي، او د هیواد د قوانینو د یوې برخې په توګه په رسمي جریدو کې هم خبره شوی، خو طالبانو رسمن د هغو د لغوه کېدو اعلان نه دی کړی.
ساعت 5:30 است. صدای ما را از رادیو